السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري. په دې خبري ټولګه کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز د ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی. خو هر څو وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې پاکستان د هند هغه ادارت کړي چې د کشمیر د لاجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی اسکر وژلي. د عراق کرکو ښار ته څیرمه په هوایي برید کې 15 ښځې هغه مهال ووژل سوې چې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. بهرني خبرونه لږ وروسته. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نوره په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. او د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چوری ولسوالي د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په هیواد کې د جګړو شدت د اندېښنې وړ دی. دی وایي د وکیلانو څرګندونه او په حقیقت کې هغه تمه چې خلک له امنیتي ارګانونو لري باید جدي پاملرنه وشي. امنیتي مسؤلین باید خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلي غفاري همدارنګه له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نوره په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره لا هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
دوی مراکز نشي جوړولی په هیڅ صورت باندې. زمونږ ځانګړي کتاب، خاص کتاب، د کومندو کتاب، هوایي ځواکونه په دوامدار توګه په پرلپسې توګه دوی په سیګر جهاد شته چې مرکز پیدا کی هغه باندې برید کی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د محل د ننګرهار د سیمه ایزو چارواکو په خبره د دې ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د چوری ولسوال عبدالخالق نن ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړل. نوموړي وویل چې د دغه ولسوالۍ نږدې پوستو سقوط کړی او اوس د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده.
چوری ورانا ډیر کچې چندې دښمن ډیر نږدې شوی دی. نو کچیر کومه کونه راشي نو امکان باندې چې چوری ورسوالۍ سقوط وکړي.
او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلو د جواز ورکولو په یو نوي سیستم کار کوي چې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقین ازادي رادیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلو شتون یو جدي ستونزه ده، خو په وینا یې چې په دې برخه کې به ډیر ژر اقدام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
عراقي ځواکونو د موسل شهر د بیرتنیولو عملیاتو په ترڅ کې پر همدانی شهر چې تر ډیره مسیحیان پکښې میشتي یرغل وکړ. دغه شهر د 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر کنټرول کې دی. دغه ځواکونه د همدانی شهر مرکز ته رسېدلي دي او د راپورونو پر اساس هلته یې د عراق بیرغونه پورته کړل. دا شهر د موسل په 40 کیلومترۍ کې موقعیت لري. دا یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په عراق کې د خپلو قمندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسېد. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو پرمختګونه هم وارزوي. د دغه ښار د بیرته نیولو عملیات له شپږو ورځو راهیسې پیل سوي دي. ټاکل سوی کارتر په دغه سفر کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره د موسل د عملیاتو په اړه بحث وکړي. تر دې دمخه د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر شلمه په انقره کې له ترکیه مشرانو سره وکتل او د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیه د رول په اړه د هغه هیواد د توافق اعلان وکړ. دا په روان کال کې عراق ته د اشتون کارتر دریم سفر دی. تر دې سفر دوه ورځې دمخه یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو په یو څېړنه کې معلومه سوه چې د سوریې حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د درېیمې کیمیاوي حملې مسؤول وه. د دغه برید په اړه یو راپور پرون د ملګرو ملتونو سازمان، د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوی و. په هغه راپور کې د سوریې حکومت تورن سوی و چې د مارچ په 14 نیټه په ادلیب ښار کې د کلورین ګاز څخه استفاده سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان په اګست میاشت کې هم د سوریې رژیم په هغه هیواد کې د دوو نورو هغو حملو په ترسره کولو تورن کړ چې کلورین ګاز پکې کارول شوی و. انګیرنه دا ده چې شاید دغه راپور د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیا او چین د دغه شورا د دریو نورو دایمي غړو لکه امریکا، بریتانیا او فرانسې په وړاندې ودروي. ایران وایي د عراق په کرکوک ښار کې د پرونی برید وروسته له هغه ښار خپل ټول تخنیکران او کارګران بیرته ورغوښتي دي. دا خونړی برید پرون د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د اسلامي دولت ډلې لخوا وسو چې د څلورو ایرانیانو په ګډون لسګونه کسان پکښې ووژل سوه. راپورونه ښیي چې برید له ښاره د باندې د برېښنا د تولید پر یوې دستګاه وسو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا برید په کلکه غندلی دی. د عراق په سلیمانیه ښار کې د ایران قونسل سعدالله مسعودیان د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل چې ټول ایراني تخنیکاران بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي دي. مسعودیان زیاتوي په پرونی برید کې څلور ایرانیان ټپیان سوي دي. کرکوک د تیلو لاړخه یو بډای ښار دی چې د بغداد شمال ته په 290 کیلومتره کې موقعیت لري او د عراق د دوهم لوی ښار موصل جنوب ختیځ ته په 170 کیلومتره کې پروت دی. او رسې خبر ده چې چارواکي وایي په شمال قطب کې د روسیې په یامال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې 3 تنه ټپیان شوي هم دي، یو زخمي روغتون ته انتقال شوی او د چارواکو په وینا د دوو نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې شوې ده. ریانوسی روسي اژانس په دې پیښه کې د وژل شوي شمېر 22 تنه یاد کړی. چارواکي وایي چې د هوا د خرابۍ له امله دا پیښه رامنځته شوه. د خبرونو پای
خبرنا مول ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو په سیستم باندې کار روان دی.
ما در حال حاضر روی اصلاحات در سیستم جواز اسلحه و لیسانس اسلحه به گونه جدی کار میکنیم. کار جریان داره که ما از سیستم های بسیار پیشرفته استفاده بکنیم.
په ولسی جرګه کې د شمال یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي.
داعش ظلمش بیشتر شده. پندوز و مزار و جمعت فاریاب و این همه همجوار ولایت ها را میخواه که داعش میانه نفوذ کنه.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. کتر پایره سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبری ټولګي د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی چې له مخې به د غیر قانوني وسلو ټولولو په برخه کې د افغان پولیسو صلاحیتونه هم ډیر سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو والو شتون یو جدي ستونزه ده، خو وزارت یې په وړاندې بې غوره نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا ادعا کوي چې د کورنۍ چارو وزارت له ډیرو ژمنو سره سره په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او د یو شمېر کسانو لخوا یې کارول ډېری وختونه ستونزې او اندېښنې راپورته کړي دي. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د ډېرو عصري سیستمونو څخه په استفادې د وسلو د جواز او لیسنس په ورکولو له سره کار روان دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او یا له قانوني وسلو څخه غیر قانوني استفاده لا هم یوه جدي ستونزه ده. دی وایي موږ اوسمهال د ملي امنیت شورا تر نظر لاندې د وسلو د جواز سیستم په اصلاح جدي کار کوو. په دې سند یا طرزالعمل چې افغان پولیسو ته ډېر واکونه ورکوي او د وسلو د جواز په ورکولو کې د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوي کار روان دی. موږ به په دې برخه کې د ډېرو پرمختللو عصري سیستمونو څخه کار واخلو. ښاغلی صدیقي وایي په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د اندازې په اړه که څه هم دقیقه شمېره نشته، خو د نوي طرزالعمل له مخې به یې پولیس په وړاندې ډېر صلاحیتونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو کارول په ډېرو مواردو کې ستونزې جوړې او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولایتونو تر څنګ په کابل کې هم د ورزشي لوبډلو، د باریاوو او ځینو نورو نسبتي مراسمو کې خپل سره ډزې هغه موارد دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي سید محمد موسی جناب ازادي راډیو ته وویل د خپل سره وسلو د ټولولو په اړه کله هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د دب خبره له دې وروسته به هم دا کار ونشي.
خود وزارت داخله هم بعضی مشکلاتی داره.
خپله د کورنۍ چارو وزارت هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ځینې ستونزې لري. زما په نظر تر ټولو غټه ستونزه د قانون نه پلي کېدل دي. که قانون تطبیق سي دوی چې کوم عواید لري هغه پرې درېږي، نو دوی به په دې برخه کې هم ملاوي کوي او مشران ورسره شریک دي. که شریک نه وي ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي؟
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی هره میاشت په لسګونه میله وسلې او هغه کسان نیسي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس هم د غیر قانوني وسلو په وړاندې د افغان حکومت په ټینګ هوټ شک لري او وایي چې ممکن له دې وروسته هم دا ستونزه موجوده وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي او وایي چې دغه ډله هڅه کوي چې د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته خپل فعالیتونه وغځوي. په ورته وخت کې تاجکستاني چارواکي د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت له تروریزم سره د سیمې ګډه مبارزه کډاوره بولي او ډاډ ورکوي چې وسلوالو ته به اجازه ورنکړي څو د افغانستان له خاورې ګاونډیانو ته ګواښ پیښ کړي. قاسم سلمان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو تر څنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در مجموعه
دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندېښنه لري له طالب څخه خو تر هغې ډېر له داعشه. د دوی ظلمونه په کندوز، مزار، فاریاب او نور ګاونډۍ ولایتونو کې زیات شوي دي. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. د تاجکستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره په ګډو پوځي تمرینونو کې لږ تر لږه 10,000 سرتیري او پوځي وسایط او هلیکوپټري برخه لري. تاجکستاني چارواکو له دې وړاندې دا هم ویلي و چې چین به له افغانستان سره د تاجکستان د 1300 کیلومتره سرحد د خوندي کولو لپاره یو شمېر تاسیسات هم جوړ کړي. یادو هیوادونو په ګډه له افغانستان او پاکستان سره د روان میلادي کال په پیل کې له تروریزم سره د مقابلې په هدف یو ګډ ائتلاف هم رامنځته کړ. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه چې د چین له مسلمان میشتو ولایتونو سره پوله لري په وروستۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو لخوا د حملو شاهدان وه. پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وایي چین اوس د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او بیا د چین ختیځ ته د داعش له نفوذه په ویره کې دی. نو ځکه د ده په خبره هڅې کوي څو په وړاندې د سیمې په کچه ګډ اقدامات وکړي.
چین او تاجکستان او خپله روسیه ډېر خطر احساس کوي مخصوصا د داعش نه. تاجکستان خو ډېر زر امکان لري چې هغلته وضع متشنجه شي، ځکه چې هلته سابقه اغا گروپونه همسته دی اسلامی گروپونه او دی چین همسته بنام دی یو دی داگه دایش دی پی یو دی سمیتی دی وال فکاریگی که دا با امریکا دی دی پا اطراف که خکلی او دی 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 بی سر با تکول دی پا دا استعمال
اخو د افغانستان دفاع وزارت وی دوی د تاجکستان او چین له ګډو پوځي تمرینونو خبر دی خو زیاتوی چې دغه تمرینونه د دوی په خپل خبره کې دي د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو ار بیا ډاډ ورکوي چې دوی هیڅ کله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان لاري گاونډي ته خپل فعالیت پراخ کړي
تاجکستان کله د روسانو سره کله د چینایانو سره کله د نورو هغه سره خپل هیواد کې تدقیقات کوي افغانستان ته دوی نه راتریږي او نو دی افغانستان په خاوره کې تدقیقات کوي مونږ ترنه خبر یو او مونږ ټول هیوادونو ته اطمینان ورکړی چې زمونږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه ورکو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي خو دوی ته لازمه ده چې زمونږ سره مرسته وکړي د داعش په ټکولو کې د مخالفینو په ټکولو کې
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وای دا چې داعش ته تر ډیره د یوې غربي پدیدې په سترګه کتل کیږي نو شاید د مسله یو ځل بیا افغانستان د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي نوموړی افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي
و موردل چې په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استاذ یو کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي بل خو پوځي کارپوهان له داعش د بهرنیو استخباراتي کړیو ملاتړ او د حکومت له لوري په موثره توګه د دغې ډلې نه ځپل د داعش ته بیا فعالېدو عمده عوامل ګڼي یو شمیر پوځي کارپوهان او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت باید نوی پرېښی چې داعش ډله بیا په ننګرهار کې فعاله شوې وای د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډله ځپلې او هیڅکله به پرې نږدي چې دغه ډله په ننګرهار کې دایمي مرکزونه جوړ کړي تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ وروستۍ وسلوالو نښتو بیا په دغه ولایت کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي یو شمیر پوځي کارپوهان وایي که څه هم په ننګرهار کې د داعش د حضور خبره نوې نه ده خو دوی وایي چې د حکومت د بېغورۍ له کبله دغه ډله بیا په دې ولایت کې فعاله شوې ده پوځي کارپو یوسف امین ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه لاملونه چې ګواکې د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش په بیا فعالېدو کې رول لري داسې بیان کړل
داعش وسلوالې ډلې نوری وسوالی دلی عقبی جبهه ټول خلاص دي هلته هغه کوم کړنی چې باید ضرور وسی استخباراتي او کشفی هغه نه تر سره کیږي سرادات مخلص دي دوی راځي په کلو باندې کې ځای په ځای کیږي دغه لوی عامل دي چې حکومت نشي کولای چې د دوی په مقابل کې جدي اقدامات وکړي
په ننګرهار کې د داعش د حضور په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیرونۍ د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ د وسلوالې نښتې له کبله دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا داعش ډله دغه ولایت پاچین هسکې مینې کوټ او د پچیرګام په ولسوالیو کې فعاله ده د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیولا زمری وایي په ننګرهار کې د بهرنیو استخباراتي کړیو له هر اړخیز پلاتړ پرته داعش ډلې فعالیت ممکن نه دی
دغه جګړې پر سر استخباراتي منابع دي نظامي بهرني منابع دي چې دوی تمویلوي
دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړل چې هغه مهال افغان چارواکو په یادو عملیاتو کې ګڼو داعشیانو ته د مرګ ژوبلې د ادعا تر څنګ د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره هم کړې وه د افغانستان د دفاع وزارت بیا اوس هم په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بولي د دغه وزارت وایند دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان خاص ځواکونه هره ورځ په ننګرهار کې عملیات کوي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې داعش په ننګرهار کې مرکزونه جوړ کړي
په دوامداره توګه باندې هر ورځ موږ د شپې عملیات د ورځې عملیات خصوصا د کوماندو او د ځانګړو کتاتو یا د خاصو کتاتو عملیات موږ په دوامداره توګه لرو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ننګرهار کې دوی نه مراکز جوړولی شي او نه هغه خطر رامنځته کولی شي لکه چې په اول کې رامنځته کړی وو
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا تاکید کوي چې حکومت باید د داعش حضور ته په کمه سترګه ونه ګوري او له هرې ممکنې لارې په مؤثره توګه دغه ډلې د پراخېدو مخه ونیسي د ولسي جرګې غړي حبیبه دانش وایي چې په وروستیو کې په تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د داعش ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي
ژوند
سوی کسا پولیس وجود سوی دی
سکر و سرسکیو نه بجه سکر مریض دا غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شوی
پوهنه
مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
د پاکستان د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی او وایي داسې بریښي چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولې چې د سولې خبرو اترو یوه برخه وګرځي. نوموړي همداراز وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په خبرو اترو کې نغښتې ده او پر جنګېدونکو ډلې غږ کړی ده چې له سولې سره یو ځای شي. ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي یو غیر دولتي افغان هیئت سره د لیدنې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل په همدې راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي داسې بریښي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده نورې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو خوا غږ کړی چې هیڅوک په یوازې ځان افغانستان نشي نیولی بلکې سوله او ثبات یوازې په خبرو کې نغښتی دی. د پاکستان د اکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې ښاغلي عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي غیر دولتي افغان پلاوي ته کړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالي شورا او د مخکني حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. دغه پلاوی د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په ولنه اسلام آباد ته ورغلی دی. دغه افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاجي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او همداشان ځینې نور مسایلو خبرې کړې دي. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي ښاغلي عزیز دغه پلاوي ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي څو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي او ټینګار یې کړی چې موږ به د سولې او بیا پخلاینې د پروسې د هڅونې په لړ کې د کابل لخوا ټاکل شوي لومړیتوبونه تعقیب کړو. سرتاج عزیز اوسنی افغانستان مختلف بللی او پر جنګېدونکو ډلو یې غږ کړی چې په دې باید وپوهېږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. دا اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې ښاغلی عزیز له دغه افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروستۍ ګنګسوي ته په اشاره ویلي زموږ خواهش دا ده چې افغان حکومت او طالبان خپلې مسلې په خپل منځ کې سره حل کړي. موږ به په دې لړ کې د هغوی مرسته وکړو. سرتاج عزیز همداراز د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی او په خبره یې داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي تر څو د خبرو اترو برخه وګرځي. د یادونه وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څه موده مخکې تر اوږد انتظار وروسته لاسلیک شو چې د نورو هیوادونو تر څنګ امریکا او پاکستان هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
دا چې کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې نسیم شفق ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت او د سولې په اړه وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته د سید طیب آغا د لیک په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي د طالبانو مشر او کمیسیونونه دې له پاکستانه ووزي. په مطلب کې راغلي سید طیب آغا ویلي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لاره برابروي. د مطلب لیکوال د دې لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکې راغلي طالبان دې هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې لري له خپلو لیکو وباسي. د ورځپاڼې خپله سرمقاله د بشپړه سوله څه وخت راتلی شي تر عنوان لاندې لیکلي او په دې برخه کې هیلو او خنډونو ته اشاره کړي. دنیا ورځپاڼې هم یو مطلب ته داسې لیک ورکړی چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دې اړه مطلب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او تروریستي فعالیتونو ریښه د سیمه په هیوادونو کې ده او باید د مسالې ته د نړیوالو له لوري جدي پام وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د اسلامي نړۍ ستر مسؤلیت دی. په مطلب کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله قول راغلی چې تروریزم او افراطیت بیلابیل اسلامي هیوادونه په بیلابیلو نمونو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او باید د موضوع ته پام زیات شي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو له انکار سره سره په قطر کې د سولې خبرې منلي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومن له قوله ویل شوی چې د قطر له خبرو وروسته پاکستان د طالبانو یو شمیر مهم مشران په خپل خاوره کې ونیول. او ملي آرمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا غړو د سولې د خبرو اترو لپاره علاقمندي ښودلې ده، خو په همدې مطلب کې د ځینو څېړونکو له قوله راغلي چې طالبان به هیڅکله مذاکراتو ته حاضر نشي. ملي آرمان ورځپاڼې خپله سرمقاله هم د سولې موضوع او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او مرستې ته ځانګړې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې کاریاس په رښتیا وغواړي کولای شي د دې هېواد د سولې د پروسې سره د پام وړ همکاري وکړي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. دې سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلازی په دې اړه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورت په حواله لیکلي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډیرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوی چې د ناچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځای. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادارو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کېږي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورت کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسلوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا د عیش سره ځانونه متحد ګڼي په وروستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره ښه بیلګه ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان همداراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورت ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لږ تر لږه 603 تنه وژل شوي او نږدې 1300 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورت کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورت ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او که داسې ونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو قتلونه بجاری
وی. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په عراق کې د خپل خمندانانو د لیدو لپاره بغداد ته رسیدلی. د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
په پام کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په موصول کې د روانو پوځي عملیات په باب هم خبري وکړي. دغه عملیات له تیرې دوشنبه راهیسې پیل شوي دي. اشتن کارټر تر دې مخکې په ترکیه کې وو او هلته ویلي وو په اصولو کې له ترکیې سره موافقه شوی چې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې رول ولوبوي. د ترکیې په سلګونو پوځیان د عراق په شمال کې دیره دي چې هلته کورد جنګیالي او سنی عربان روزي. دا عراق ته د امریکا د دفاع وزیر دریم سفر دی. په همدې حال کې د عراق د وتیلي شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني استازي مهدي الکربلایی د جمعې په ورځ له داعش ډلې د موصول د بیرته نیولو د عملیاتو په باب په کربلا کې د وینا پر مهال وویل:
ندعو اهالي الموصل
موږ د موصول له قدرمنو اوسیدونکو غوښتنه کوو چې له امنیتي ځواکونو سره تر خپله وسه همکاري وکړي. د امنیتي ځواکونو ماموریت ته زمینه برابر کړي چې دوی د داعش د تروریستانو له واکمنۍ څخه وژغوري او خوندي کړي. تازه راپورونه څرګندوي چې عراقي پوځیانو د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو په لړ کې پر همدانیه ښارګوټي حمله کړې چې ډیری اوسیدونکي یې عیسویان دي او دغه ښارګوټي له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې په کنټرول کې وو. ویل کېږي موصول په عراق کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز دی. همدانیا شارګوټ چې په قراقوش هم مشهور دی د موصول په 40 کیلومتري کې پروت دی او عراقي ځواکونه نن پکښې خپل ملي بیرغ اوچت کړ.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې. ناجس په ساپه استودیو ته راغلی ده چې د دې مهال خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت ژمن دی چې د بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې به ساتي او د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د ورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. عراقي ځواکونو پر همدانیه خرچ تر ډیره مسیحیان پکې میشت دي یرغل وکړ او د راپورونو پر اساس دغه ځواکونو هلته د عراق بیرغونه پورته کړي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراق کې د خپل قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسید. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات پر مختګونه ورزوي. د ملګرو ملتونو یو څیړنه کې معلومه شوه چې د سوریې حکومتي ځواکونه په هغه هیواد کې د درېیمې کیمیاوي حملې مسؤول و. او ایران وایي د عراق له کرکوک ښار څخه وروسته له هغه خپل تخنیک کاران او کارګران بیرته ورغوښتي چې هلته د برېښنا د تولید پر یوې دستګاه په برید کې 4 ایرانیان وژل شول.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د انرژۍ په برخه کې د پروژو د تمویل په هدف به په روانه اونۍ کې د یو شمېر بهرنیو مرستندویانو سره خبرې وکړي. دغه وزارت د انرژۍ برخې مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل له کانفرنس وروسته دوی غواړي چې د مرسته کوونکو لیوالتیا معلومه کړي چې د انرژۍ په برخه کې پر کومو پروژو پانګه اچولو ته چمتو دي. ښاغلی غالب وایي د انرژۍ د تولید په برخه کې به خصوصي سکتور هم پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي چې انرژي د افغانستان پر اقتصاد په ځانګړې توګه پر صنعت او کرنې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې عربي سوداګر په افغانستان کې د برېښنا، کرنې او قانونو په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی و نن ازادي راډیو ته وویل چې عرب سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په قوانینو کې د سانتیاو درامنځته کولو غوښتنه وکړه. الکوزي وایي په افغانستان کې د عرب سوداګرو پانګونه هم په اقتصادي برخه او هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټه ورده.
عربي تجاران ډیر امکانات لري او دغه امکاناتو په نظر کې نیولو سره که دلته سرمایه ګذاري وشي زه په دې باندې باور لرم چې په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري او د خلکو په ژوند کې مستقیم تاثیر لري.
ښاغلی الکوزي وایي هڅې روانې دي چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو بزنس اتشه هم فعالیت پیل کړي. او دا هم د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی وړه 250 افغاني، یو بوجي قزاقي وړه 1400 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغاني، یو درې نیمه بوجي وریجه 1550 افغاني او 14 لیټره غوړي 1000 افغاني. او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل تیل په 1500 افغاني پلورل کیږي.
د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو یو اوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 630 افغانۍ بدلیږي.
ل ابراهیم صافی نه پمننه چې اقتصادي خبرونه درته باورول. اوس هم واره رسیدلې دو اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګه لومړی هم حقیقت څه دی ورپسې تاند څنګه پروګرام.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
د ازاده رادیو ځپنونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. حقیقت څه ده د دې ونې خبرونه مو د امنیتي ځواکونو څنګه ته ځانګړې کړه. زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخره اسیرې دل ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لویان ښاغلی صدیق صدیقي سره ځینې هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو. صدیقي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مو راکړ سره بارک ولرو او اوریدونکو ته وړاندې
کړو.
لومړنۍ پښتنه دا ده څه عوامل دي ولې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي، دوی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتي ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله سوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته، حتی تعدیدات زیات شوي.
صدیق صاحب، اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی. کله چې د جبهاتونه امنیتي ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ ورتیا لري خو اکمالات نه رسیږي. کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصرې د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي، دغه ستونزې ولې موجوده دي؟
مثلا په 2013 کال کې په نږدې 6000 نقطو کې زموږ امنیتي ځواکونه ول او اوس هم شته. نقطو کې کمالات د ناتو د هلیکوپټرونو استفاده کړي اوس د همکارات مشتر نست یا د دوی تیارې یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات مشتر کول اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته هلته کمالات کو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په یو بل سیمه کې.
تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړئ. وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه لمخې چې دا وصل وختونه نیول تر اتیا پورې سرحدي پولیسو البته دی کولای شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي، اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت ونه توانید چې دوی ته د حواله لارې یا د ځمکې لارې
دا یوازنی عمل نه و. په بالا مرغاب کې تنا د کورات مثلا نه و، دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل تفتیش حیاتونه استول کیدای شي نور عوامل
بل مرغب تاسو په وینا تحقیقات شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه. یو سوالی د پکتیا مثلا د قندوز تخر په لوی لار باندې د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر د هغه مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي، آیا د ټول پیښه مثلا
د امنیتي ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې لری ول التزمنګ پوسټه ول او پوسټو کې لښ کسان ول کاته کس پیځه کس خلاص کس او دغه کمال لري سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسه موږ شاهد شو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نس کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیس یو اساسي دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو. یعنی د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسي مسؤلیت جګړه مثلا نه، خو بیا هم د نګري 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه لري سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی
دلیل دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سوب جواب ویلی شي.
یعنی د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان ساتنې مسؤلیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم تر هغه لري پر وړاندې مبارزه وکړو، او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتي ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر په خوا راهیسه دغه فشارونه خبرو ولې په دې برخه کې دی اقدام نه دی کړی یا د اقل غږ نه رپورټ کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاستمدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یا فوز ولري. خو موږ همیشه غږ پورته کړی، هر واره چې د افغانستان ملي شورا زمونږ مسؤلین د پښتنو دپاره دعوت کړی نو د اولین دلایل د دې چې موږ نسو اصلاحات نسو راوړی او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل مو مخته کړي چې دغه سیاسیون دې مداخله ونه کړي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سی وو نهایت مبدل سی یا تبدیل سی چې خپل خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کیږي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسكر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکوي، آیا دا د هغوی په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، دې لپاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوری په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادونه مسؤلیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې شته په امنیتي ځواکونو کې شته دا رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نشئ لیدلی چې قومندان دي حقایق پټ کی او یا راپور دی ورنه کې د خاطر چې بیا خپل سوال نه دی راځي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه مونږ ته ناسم راپور نه راځي.
د قندوز مسله خو ډیره یو پیچلې مسله، اما اصل گزارش حقیقت څوب نشي پټولای د دې خاطر چې نور ادارې هم او خپل وکیل
او نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شورا غانسته.
یعنی سیمه چارواکي هم زبته ستو د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په پساون ولسوالۍ کې 300 شاوخوا کې پولیس په محاصره کې ولی هڅه کوله چې دغه حالت پټ وساتي.
300 پولیس محاصره نه سکیږي که 300 کسه پولیس حالته شتونول دي. هغه 300 کلاشینکوفونه لري، هغه ډیر زیات مرمۍ لري او کاندک د لپاره په دومره کچه باندې ډیر اکمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه دی به محاصره ای به هیڅ نه دی.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پاتې ورسیږي درې مهمات ختم شي دی به څه کولای شي؟
تاسو بلای شي یو مثال ونل لري چې پاره کې 300 یا هغه نه زیات عسكر یا پولیس محاصره ای او به راشي ولاته راغلي چې مجبور سي صاحب ټیګ دي.
زموږ د پښتنه اساسي هدف زده شوکر والی زموږ خبريال تر فشار لاندې نيسي چې ته دغه ريپورت منشروا والی هڅه کوي چې حقایق پټ.
دا دا غلط کار دی. نو خو په دې کې شک نشته چې د حکومت مسولین د قانوني پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلای چې گزارش یا خبر دی نشد نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرې ده د وزارت په سطح باندې سوسو د افاده مسله رد شو، اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکی له سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دی. خو یو برخه دا ده چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سوې استفاده هم هېڅ په دې کې شک نشته. دا نه سره دا ولې څوک دې استفاده ونه کړي؟ موږ په تېر دوه کالو کې د 3 واري حیات استول سوې په هر ولایت کې دی ولاړ سي او موجودي دي وو چې حیات تشکیل پر اساس باندې خلک ستک نشته.
صرف سبب بل مسله زبره شو څومره شپېره پولیس د وسله وال مخالفینو سره اسیر دي؟
ها اسیر د خدای په فضل ډېر کم دي،
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د هغه د خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي.
هو دا سش کالو سو، یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو هغه دوه زندانونه باندې عملیات.
متاسفانه زه ریپورتونه چې د سیمینار راغلل دغه بمباري او عملیاتو له کبله
ځله اسیران تبلیغونه نه هغه بالکل
اسیران وو وژل شو.
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیران یې ته وژل دي ادا سم راپور نه.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د وسله وال مخالفین را نوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول، سکل سه پروګرام دی.
کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت نه مسله وچړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغه دي مجازات سي. دا ټول غوښتنه ده.
د سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي؟
یعنی زمونږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړی بالکل پاور لري او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کال نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه کال چې سقوط کوي کندوز، زمونږ ټول تمرکز د امنیتي ځواکونو لاړه کندوز ته او موږ عملیاتو تر سره کړ یعنی په ولسوالیانو کې په چاردراو داشتر چی چې د طالبان اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شرط رااله اما تصرف د کندز نه و اما خار ته دوی رااله دا باید بیا وڅېړل
د کندز په سر نور اساسي ستونزې هم موجوده دي لکه هلمند لشکرګه په فرا کې هم دا مسله موجوده ده او په اورزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده څه وخت به دا حالت ختمې کېده
په اوس دا یو مشکل سوال دی د دې لپاره اوس ځواب نشته هغه د خاطر چې تعدیدات زیات دي دشمن ډېر توجه کړي او دغه تعدید د بینول دپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو همدې ځواکونو باندې اما د هیواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی او دا قربانۍ ته باید ټول اماده وو
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي امنیتي ځواکونه تلفات ورکوي اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسؤل ګڼل کېدای شي اوس ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ورسیږي
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت بلکې د سر قمندانۍ اعلی ټول د شورای امنیت کې د ټولو توجه دلته چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړو
په تیرو دوه کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په کچه باندې څومره مقررې شوې
په تیرو دوه کالو کې هغه مقرریانو تعینات چې شوي دي هغه د کورنیو چارو وزارت شورای ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصامیم چې اخیستي هدف یې دا و چې د نهادونو په خیر اوسي دا چې کسان خپل ځان نه دي سم ثابت کړی یا خو یو بل بیل خبره
که هم اشتباه شوه
خا د تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس جمهور ته وړاندې کړي اخر رئیس جمهور هم دی وګوري او دوی دی په تعین سي او دغه ظرفیتونه دي د زموږ هیواد د تاسو ګوري د لوی مسؤلیتونو په غاړه اخیستي
د زده راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د سړي حساب څرګندونه واورئ چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابیلو کړیو لخوا کېږي دا چې د افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري دا قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو ډېره مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
خوګوریدونکو سلام تاسو به هم یو شمیر ځوانان لیدلې وی چې باټي وهي دوی دا کوم مجبوریت لمخې دا کار کوي لا داسې خلکو سره باید سړول چلن وشي او که تاسو غواړئ چې ماشومان او ځوانان مو په باټو عادت نشي کوم خبرو ته باید پام وکړئ دا ټول به په همدې خبرونه کې را سره واوري
فکر میکنم که دی موضوعی که ملاف بزنم دروغ بگویم بسیار خوب پانو میشه
دم تولنیز مشکل من لرو چه بارت تا داد ور کول که یغا تشویقی
چه سی اغا خلکو توازیه کست پتولن که اما سی اون منل چه
موک پاجوند که لا مختلفو کسانو سر مخ کیگو یو ډله خلک داسې دي چې باټي وهي باټي مختلف حالتونه لري کله چې ماشومان باټي وهي غواړي د نورو پام ځان ته راوړوي او یا هم د مور او پلار له سزا ځان خلاص کړي خو کله چې لویان باټي وهي هڅه یې دا وي چې ځان تر نورو غوره او ستر معرفي کړي هغه خلک چې پر ځان باور نه لري یا یې په ماشومتوب کې ډېری باټي اورېدلې وي هم دا ډول هغه خلک چې په ټیټو څوکیو کار کوي یا هم خپلې تیروتنې نشي منلی ډېر وخت پدې خطر چې تحقیر نشي یا یې خلک له نورو کمونه بولي باټي وهي انجینر متی الله احمد زی وایي یو شمیر ځوانان د رښتینې هویت او شهرت پر ځای په کاذب هویت او شهرت پسې ګرځي خدای دا کړنه خنه بولي
ځینې خلک کاذب شهرت طلبي ځان ته پیدا کوي او دا په نورو ځوانانو باندې ډېر منفي اثر کوي هغوی له کاذب شهرت نه راووزي او زحمت وباسي او کار وکړي او کار وکړي یا تعلیم وکړي چې هغه دی خپل هغه هدف ته ورسیږي او هلته به بیا دی هغه احساس هم نارامه نه وي او کاذب شهرت به هم نه وي په ټولنه کې به منل شوی
دا کسب او کار خاوندان هم ځینې وخت باټي وهي دوی د خپلو کارونو او تولیداتو دومره ستاینه کوي چې حد نه وي خو د پکتیا د لجې منګلو ولسوالۍ اوسېدونکی میا وزیر چې خپله دکان لري وایي هغه دکانداران چې باټي وهي تاوان کوي
مونږ چې بېکاره شی ورکړو که نه مشتري ده هغه څومره صفت یې ورته وکړو که نه بیخي د خپل حدودو نه زیات صفت وکړو بیا چې کله سبا شي یا راته واپس کړي که واپس یې نه کړو بیا راته نه راځي
دروغ او باټي ډېر شباهت سره لري ځکه په دواړو کې هغه جملې ویل کېږي چې رښتیا نه وي هغوی چې هر وخت باټي وهي غواړي ځان له هغه څه نه ښه او ستر معرفي کړي چې په اصل کې دي. په حقیقت کې دا ډول خلک د دروغو او باټو شاته ځان پټوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټوک خلک غواړي په مفته کې ځان له نورو سره برابر کړي.
په ژوند کې هغه بریالي خلک چې کله وویني چې هغه ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی کوشش کوي چې په هماغه شکل یا په هماغه شخصیت په توګه باندې خپل ځان په دروغو خلکو ته وښيي. یعنی چې زه هم په ژوند کې دومره لاسته راوړنې لرم. دوی غواړي چې په مفته کې یا دروغو باندې هغه لیول ته ځان ورسي، نو په دغه اساس باندې دوی باټي وهي یا په اصطلاح څه وایي چې دوی نه وي.
هغوی چې باټي وهي ډېرې د رواني تکلیف له کبله دا کار نه کوي، بلکې دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې ډېر پام نه ورته کېږي او د محرومیت احساس کوي. په همدې خاطر دوی باټي وهي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ارواپوهانو ټولنې غړی ښوندویه انجلا همت هم دا خبره کوي.
اکثر جوانای ما هم موز
ده دیرو مسائلو پاره زموږ ځوانان احساساتي فکر کوي، یعنی احساساتي پر عقل غالب وي. فکر کوي که زه په دې موضوع کې باټي ووهم یا دروغ وایم ډیر ښه بخکار شم. همدغه ځوان چې د کمبودۍ احساس کوي او په یو مجلس یا محفل کې غواړي له نورو ځوانانو څخه ځان ښه وښيي، نه یې شي کولای په دې خاطر چې خپل شخصیت ته برائت ورکړي او په هماغه موقف کې ځان له نورو سره برابر کړي. دی ځان مجبور غړي چې دروغ ووایي او باټي ووهي. تاسو ته باید ووایم چې خپل باټي وهل یا دروغ ویل کوم رواني ستونزه نه ده، خو که چیرې دا باټي او دروغ ویل زیات شي، امکان لري په راتلونکي کې استراب رامنځته کړي.
امکان دوره در آینده استراب به وجود بیاره.
باټو خلک د مهارت په نه درلودلو سره غلطه لار انتخابوي او د رښتیاو او دروغو له منځه دروغ انتخابوي. دوی بیا په همدغو دروغو کې دومره ډوب شي چې بیخي یې د خپل ژوند واقعیتونو ته پام نه وي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی د همداسې وسړي کیسه راته کوي چې خپلې باټې یې په کتاب کې هم چاپ کړي دي.
په پېښور کې مونږ په چې کله ژوند کوو هلته یو شخص نوم اخیستل لازم نه ګڼم، دا په یو مشاعره کې جکسو یو شعر ویلې، په هغه ادبي لحاظ باندې کمزوری شعر و. نو خلکو له ګپ نه ده ته وویل چې وا وا ډېر ښه شعر دی ویلې، او دا یو ځل بیا ووایه. په هغه سړی شعر تکرار کړ، دې سرحد ته ورسېده چې دې سړی به د خپل شعر په وصف کې ډېر څه ویل. ویل چې پلانې سندرغاړې ما شعر نه متاثره شوی او ماته یې وړاندیز کړی دی که چیرې ته ماته خپل شعرونه راکړې نو زه له تا سره واده کوم. یو عجایب و غرایب به غږول چې چا ښه نه پېژندلی، نو فکر یې کاوه چې یاره دغه سړی رښتیا هم په دغه لیول کې کار کوي. یو کتاب دې سړی چاپ کړی و، نو هغه کتاب یې چې وګورئ خپله به تاسې پوه شئ چې دا څومره په اصطلاح کمزوری کتاب ده. بیا یو چا د دروغو یو څه ورته برابر کړي و، یو داسې لیک یې برابر کړی دی چې زه د نوبل جایزې ګټونکی یم. هغه باټې حتی په لیکلي بڼه په کتابو کې هم شته، موجودې دي.
په افغاني ټولنه کې ډیر وخت هغه کس چې په مجلسونو او غونډو کې باټي وهي تشویق کیږي او ناست خلک د له باټو خوند اخلي. باټوک فکر کوي چې دی وړتیا لري او خلک یې له زړه تشویقوي، خو په واقعیت کې داسې نه وي. د ډاکټر عبدالملک ستانکزی په باور د خلکو دغه بې ځایه تشویق سبب کیږي چې یو شمېر باټوکان په رواني ناروغیو اخته شي او ټول عمر په دروغو کې ژوند وکړي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پرې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ریشخان پرې وهي. هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره تکړه. حتی ما مخکینی سړی یادونه چې در توکړه باز به راغلل چې پلاني چې کمیتا یو لوی تصویر ولیده، دې سړی به منله، بیا به دغه نورو تم رسوله. نو هغه یو قسم تشویقي بڼې حتی رواني تکلیف ته ورساو. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
که چیرې د ماشومانو په مخ کې باټي ووهل شي، هغوی هم زده کوي او کله چې بیا هغوی په ښوونځي یا بل ځای کې باټي وهي، امکان لري چې خلک یې تحقیر کړي. دا کورنۍ مشرانو ته د غلې انجلا همت وړاندیز داده چې د ماشومانو تر مخ ته باټي نه وهي.
اولی کې خود مادر او پدر
لمړی خو باید د کورنۍ غړي مور او پلار هیڅ وخت هم د خپل ماشومانو او ځوانانو په مخ کې باټي او دروغ ونه وایي. کله چې دروازه وټه کیږي، مور او پلار مشوره کوي او زوی ته وایي که پلانې کس وو ورته وایي چې پلار مې نشته. کله چې همدغه ماشوم هلک یا ماشوم انجلۍ دروازې ته ورځي، ورته وایي کاکا پلار مې نشته، په داسې حال کې چې دروغ وایي. همدغه کلمه د دې ماشوم په ذهن کې پاتې شوه. دی کله چې ځوانیږي او بیا پلار کیږي، همدا خبره خپل ماشومانو ته کوي چې کچا دروازه وټکوله ورته ووایه پلار مې نشته. دا دروغ نسل په نسل پاتې کیږي او د عادت برخه ګرځي. همدارنګه باټي انسان ډیر خرابوي او په ټولنه کې ریشخندوي. کراچی ری باټو ته د ځوانانو تمایل ډیریږي او موږ دغه تمایل ختم نکړو د روي برخه کیږي او چې د روي برخه شوا د استراب او ژور خفګان باعث کیږي.
جز سلوک شت بوئے سے استراب افسردہ کی نش
هغوی چې باټي وهی رښتیا پټوي دا سی خلک په ټولنه کې دا رښتینی محبوبیت وړ نه ګرځي او اصلي څیرې و ورځ خامخا افشا کیږي. ځکه خو متی الله احمد زی وایي ځوانان باید هغه سے ځان وخی لکه څنګه چې دی.
ځوانان خو باید خو مورال ولري په هر ځای کې. خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کست په ټولنه کې اماسي ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي اماسي منل کیږي. ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي اما خودل دا ښه خبره ده.
زموږ په ټولنه کې د خلکو احترام او چلند په ټولنیز موقف پورې تړلای. د چا چې لستونه غړ وي ډیر احترام کیږي او د چا چې جب خالی وي څوک یې په اسانۍ سلام ته هم ځواب نه وایي. په همدې خاطر ځینې خلک چې غواړي عزت وشي ځان خلکو ته د لوی موقف سړی معرفي کوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټ او دروغ به هغه وخت کم او ختم شي چې د هرې طبقې خلکو احترام وشي او هیڅوک هم د خپل کسب او کار په خاطر تحقیر نشي.
تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر کچه کار کوي، په هر موقف کې کار کوي، په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
باټوک خلک په ډېرې سادګۍ د خپل ژوند وړې پېښې مهمې ښیي او په یوه ټکې له فیل نقیل جوړوي. په یوه لنډه تمثیلي ټوټه کې به مو د یو باټوک له حاله خبر کړو.
گوره زده کمادی سری زوی نیم، زما پلار ده کلی خان و خان، دومره روپی در لودی و هم دومره روپی در لودی چه پا طول اولو سوالهی که لخلکو سر آغومره روپی نوی. هر اورز ما پاپ کور که خیراتو نبانده و کلیوال و اخپلوانمو بیخی سنه پخول، هم ده از من خیراتو نبای خورل.
والا چه تاسی خوب پر اختیا خانان وی
وروره نوی زر اجیری باز ما کمو در لوده، ده طول اصلات خوی منگ نشوی خورای، مجبور او چې خیراتی کو.
خا
هغه لا څه کوي؟ پلار مې په کابل کې 15 غټ غټ مارکیټونه اخیستي وو. سلدانی موټرونه یې تر پښو لاندې وو.
دا څونه پښې وې؟ سلدانی موټرونه؟
په قسم داسې د مزو او عزت ژوند مو دی چې ما کوه پوښتنه، ټول کلیوال او خپلوان مو د پلار لاسونه ښکلوي. سم پیر دی پیر.
او پهلوانه دا د تا ته مې تایي پلار څه نومېده؟
الحاج ملک شمس الدین خان.
الحاج ملک شمس الدین خان؟ خا د کوزې کلا شمسو یادوي.
ته یې څه پېژنې؟ لکه چې تا هم په خیراتونو کې مزې کړي.
چپشه دروغجنه، د هغه په کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي. خو تا ته وګوره چې د هغه په صفتونو دې خوله تڼاکې شوه. خوله
وی خدایه، دی خو مې پلار پېژنې لکه چې په یوه روپۍ شو.
درنو اوریدونکو د ای بی بل خبرونه تر پای را ورسیدلو. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شئ: pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو پیدا کولای او څارلای شئ: facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه ښه وخت ولرئ. الله مو مل.
مکڑ تبل شا زار شزما گل گل زار شزما
گل مکڑا تکیلا پر و مکڑا تبلشا
نشی جدا کنا ماتم جوندن تنیسا
خلکو ووری یارم نارو بے وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا نرازی پخندا نرازی
خلکو ووری یارم نارو بے وفا اور میا نرازی پخندا نرازی اور میا باد سبارو دل میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان اسے کہاں تھا دیکھنا اور رخنا دیدا رہا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو باغ تلاسی بلے دی بوسم